د سهار اته بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته ویلي دي چې په راروانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله لیکلی چې دغه تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې روان دي. ویل شوي دغه پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او باختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2022 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیا او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلی دی. د FAO د افغانستان څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې څلوېښت ټنه سره ویشلې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسېدلې چې په روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. اف ای او غور د افغانستان تر ټولو زیانګلی او منځوي ولایت بللی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت کوي چې د کروندو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپړو ډیپلوماتانو پرون په مسکو کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملین د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماتانو د څلورو وړ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو دا سلامشورې خورا شفافې او مستقیمې بللې او انقرې ویلې دي چې پروني بحثونه په یوه شفافه او واضحه طریقه ترسره شول خو جزئیات ورنه کړل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ محکمې ته ویلې دي چې بې ګناه دی. ترامپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په 40 قضیو کې تورن دی، پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. سرانالانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ټرمپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي. د ټرمپ مدافع وکیل ټاډ بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ټرمپ دفاع ته دوام ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونو افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله اغیزمن کیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 50,000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبله وختي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي دي ماینونو او نورو ناچاوده توکو تر ډیره ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
بیلابیلی نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاودو مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاودو وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینه وو ښځو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاودو مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نورو شریکانو او بیلابیلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي له 1990 میلادي کال راهیسې نږدې 50,000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې ټپي سوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع مځکه له ماینونو او ناچاودو مهماتو پاکه سوې ده. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې له 160 تر 125 پورې کسانو ته مرګ ژوبلا وړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناچاودو مهمات دغه صفات دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو دو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګری ملتونه وایي چې په ټول افغانستان کې 3300 کارکونکي لري چې 400 ښځینه د مامورینې دي چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې کار کوي. ملګرو ملتونو دا اعلان وروسته له هغه کړی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو ته په ننګرهار ولایت کې ویلي دي چې خپلو دفترونو ته نه ځي. یو شمیر شنونکي وایي په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغیزمنې کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو له دې بندیز وروسته یونما په ټول افغانستان کې د خپل خزینه کارکونکو لپاره امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د پکورونو کې پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې پرنجونو او شتو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وارد ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیول شوی دی. یونما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتو ادارې له شزینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای سي او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبريالانو خبر ورکړي یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپل شزینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوریت نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته طالبانو پر شزو او جنو خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. شزې په هانتونونو ته لا تاګه منه شوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو او جنو پر کار بندیز لګول شوی. شزې پارکونو ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی او جنې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوی دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې شزی او جونی په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوه د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو شوته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلون کې د خیریه پروګرامونو له تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو شزینه کارکونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندیشته شو ولې و چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د شزو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د بیان نظر وغوښت خو هغه په دې اړه سم د لاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې و ورسته مرکه لرو. طالبانو له هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویسا لبند نه دی خوشی کړی. متی ولا ویسا د وری په اومه د کابل په خوشحال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو. زما همکار د قلملار ټولنې له غړي زرلښتې ولی سره پر همدې موضوع برکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ویسا او د په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی ولا ویسا نیول زما لپاره قطن د منلو وړ نه دی ځکه زه ویسا صاحب له ډیر وخت نه ول ډیر مودې نه له نږدو نه پیژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټولو غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس او تحصیل او تعلیم دی پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود صحه د درس غږ او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ تر ټول خپل قام قبیلې خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په ان د 10 خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غږ پر رسول الله مبارک مند د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا. نو د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، باید د هغې لاسنیونه وسي،